اوریدونکو د مشال ډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه مني. وخت د ورځې 15 بجې شوې په دې غړي کې ووري په خبر پښتونخوا کې بلدیت انتخابات د شکرپور پیخي ورستۍ حال د قبایلی کډوالو ستونزې او ګیلې د مرمنو ضد تشدد د امن پړه مشایره د افغانستان او یوکرین پړه ریپورټونه لرو او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو لومړی منور شاته ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د راتلونکي مئی میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو اعلان کړی دی. په افغانستان کې د پارلیمان لاړه ختایید شوي نوي وزیرانو خپلې ذمواری د نن نه پورته کول شروع کړي دي او د یوکرین روس پلو بیلتون غوښتونکو ویلي نور یو لاک یاغیان به متحرک کوي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې صوبایي حکومت به د مئی په میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوي او د لړکی الیکشن کمیشن هم خبر کړی دی. نن د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په دې حق لمشال ریډیو ته ویل
موږ سبا هم تیاری وزیر مئی اینڈ ته به الیکشن کیږي که نه دا موږ ځکه وایو چې موږ خو الیکشن کمیشن ډېر وختي لیکلي خو الیکشن خو به موږ نه کوو الیکشن کمیشن به کوي نو هغوی وایي چې موږ اوس د اپریل اینډ پورې به شیډول اناؤنس کوو اوس بل هغوی لکه الیکشن ته تیاریانې شروع کړي دي او دې وخت پورې به هغوی الیکشن وکړی شي.
د یادونې وړ ده چې پاکستان کې تر دې دمه یوازې د بلوچستان صوبایي حکومت په خپل صوبه کې په بلدیاتي انتخاباتو ترسره کولو کې بریالي شوی. پاتې درې واړه صوبایي حکومتونه په وار وار د وینا باوجود لا هم په دې ګام پورته کولو نه دي توانېدلي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر وای نن یې هیواد د راد نومې کروز میزایل کامیابه تجربه کړې چې د ایټمي موادو وړلو تر څنګه 3.5 کیلومتره پورې خپل هدف په نښه کولو صلاحیت لري. د ایس پی آر نخبره شوی و خبر پاڼه وایي چې کروز ټکنالوژي انتهایی مشکله ده او د نړۍ یو څو ملکونه یې لري. دا میزایلی ازموده په داسې حال کې وشوه چې د دوه ورځې وړاندې هندوستان د بیلستیک میزایل کامیابه تجربه وکړه. دواړه گاونډي هیوادونه چې د کشمیر په لانجمنه سیمه یې دوه واره جنگ کړې په 1998 کال کې اول هندوستان او ورپسې څو ورځې پس پاکستان ایټمي ازموده وکړه او د نړۍ په ایټمي وسله لرونکو هیوادونو کې شامل شو. د سند صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ په امام بارګا په ترسره شوې برید کې د وجل شو کسانو شمیره 12 ته ورسېده. د دغه پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ نه شکارپور ته اتللې د سی آی ای سی آی ډی پولیسو ځانګړې ډلې شواهد راغونډ کړي او اولنې رپورټ برابر کړي. د دې ډلې مشر راجا عمر خطاب 13 شپه نا وخت مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې ثبوتونه ښایي د ځانمرګي برید وو. نوموړي زیاته کړه
دی وای داسې شواهد هم ترلاسه شوي چې د سیمې ځینې خلکو هم د حمله کوونکي مدد کړی دی. اوس موږ له دې لوري هم پلټنې کوو. د جندالله په نامه کومې وسله والې ډلې چې د دې حملې پړه منلې موږ دا ګڼو چې دا د پلټنو د لوري د بدلولو کوشش دی. شکارپور د بلوچستان سره نږدې سیمه ده او په بلوچستان کې مخکې هم په هزارګانو دا ډول بریدونه شوي. په دې کې د لشکر جنگوي او د هغوی نور خواخوږي لاس لرلې شي.
په شکارپور کې وړاندې هم د فرقیز ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې دي خو د داخلي سیند په کومه ضلع کې دا د فرقیز تاوتریخوالي تر ټولو لویه پیښه ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی، پکتیا، کندهار، کندوز او جوزجان ولایتونو کې د شلو وسلوالو مخالفینو د وجل کېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه کسان له پرون ورځې راهیسې په چانیزو عملیاتو کې وجل شوي او زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال 18 ماینونه هم شنکړی شوي دي. خبر پاڼه وایي چې د عملیاتو پر مهال د ملي اردو 3 سرتیري هم وجل شوي دي. د ننګرهار په پیچراګام ولسوالۍ کې بیا 13 شپه پولیسو د حکومت وسلوالو مخالفینو جګړه کړې چې 15 مخالفین پکې وجل شوي او 2 پولیس او 15 وسلوال مخالفین زخمیان شوي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه مشال ریډیو تاسو نه دی ویلي. بلخوا په افغانستان کې د پارلیمان نتایج شوي نوي وزیرانو نوي اته وزیرانو د نن خپل دنده شروع کړې ده. اردن خپل هغه غوښتنه یو وار بیا تکرار کړې چې غواړي د القاعده ډلې یو بندي میرمن له هغه اردني پیلټ سره تبادله کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا بندي شوې ده. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوا چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یو جاپاني یرغمل د سر وسولو ویډیو جاری کړه. د حکومت ویان محمد المومانی پرون ویل اردن اوس هم تیار دی چې د پیلټ ماز الکساسبا په بدل کې ساجده الرشاوی له بنده خوشی کړي. د شام سرکاري رسنۍ او فعالان وای په دمشق کې لګ تر لګه و کسان د لبنان د شیا زیارت کوونکو په بس په بمی حمله کې ووجل شو. سرکاري رسنۍ په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د سار ټولنه وای چې په دې حمله کې شل نور کسان زخمیان شوي هم دي. د ریپورتونو لمخې زیارت کوونکي د دمشق نه د جنوب برخه ته روان وو چې بم پرې وچاو دی. د دې حمله پړه په شام کې د القاعده وسلواله ډلې النصره جبهه منلې ده. او بل خبر دا چې د یوکرین په ختیځه برخه کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو یو مشر پلان اعلان کړی چې د یوکرینی ځواکونو سره د جنگ پر مهال به 100,000 کسان متحرک کوي. الکساندر زخارچینو نن ویلي چې د یاغیانو تر ولقي لاندې دونتسک صوبه کې په عامه توګه د خلکو راپورته کولو عمل به په لس ورځو کې شروع شي. بلخوا د یوکرین پارلیمان تیره میاشت یو پلان منظور کړی چې له مخې به یې په روان کال کې 100,000 نوي پوځیان برتي کول کیږي. دا راز د یوکرین حکومت وایي په 13 څلیرویشتو ګنټو کې یې په دونتسک او لوهانسک صوبو کې د یاغیانو سره د نښتو پر مهال 15 پوځیان وژل شوي دي. هلته یاغیانو ویلي هم په دغه وخت کې 12 عام وګړي هم وژل شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدل او اوس درته د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د کرنسیو بای او موسم حال وړاندې کوي.
نن د ګلپورز د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپے مقابله کې د باز بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 100 روپے او یا پیسې غستل کیږي او په 100 روپے 95 پیسې خرڅیږي. دا شان یو پونډ په 225 روپے 60 پیسې او 225 روپے 50 اتیا پیسې. یو یورو په 144 روپے 60 پیسې او په 144 روپے 50 اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 26 روپے 95 پیسې او په 19 روپے 60 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 19 روپے 70 پیسې او په 19 روپے 95 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې غستی کیږي او په 1 روپے 80 پیسې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه پورز با کوټه کې اسمان شین وي خو پیښور او بنو کې به خال خال وریځ وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 12 او کمه منفی 6 پیښور او بنو کې 19 او 6 درجه سینټی ګریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به اورئ د خبر پختونخوا وزیر الله یو وار بیا صوبه کې د بلدیتي انتخاباتو اعلان کړی خو اپوزیشن وایي باور یې ناراضي.
وجره موجوده حکومت مو کم کم وعده د ټولې هوایي خبرې دي ټولې دروغ داوی دي. اوس نه بلديات الیکشن دی چې په 10 اتیا ورځو کې دا دریم کال شروع دی. اغه مو نه په خبره باندې زموږ اعتبار نشته.
د طالبانو لخوا د وسلوال بریده ښکار شوی د پیښور امی پبلک سکول د ماشومانو یو ډله نن د چین او هانګ کانګ په سفر تللې ده. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې امنیتي ځواکونو د شک په تور نیولی وو څو میاشتې جیل ته راولو وروسته خوشی شوی وای سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
پداکړه تلویر میاڅه کاندې ته مو جول تیر کوم یی چې مینا اسای بربودی اته نو څه میزه نه درې مې نمبر سنه ستنه مو تاسو نه پاتې پیږی چې میش څه وکی درا کړن ورته.
او د خبر پختونخوا په هنګو کې د امن په موضوع د شوی مشاعري حال به هم درکو.
پزړه باندې داغلو پختنو کې امن راولې زمون په جماعتونو او حجرو کې امن راولې چې بیا سره یوځای شي په خندا شي روی واړه زمون اوخ کې ګرځومه په لیمو کې امن راولې.
نور هم یو شمیر ریپورتونه لرو له مشالې دو سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خبر پختونخوا وزیر الله پروس خټک یو ور بیا صوبه کې د بلدیتي انتخاباتو اعلان کړي او ویلي دي چې د روان کال د مئی میاشت کې به دغه انتخابات وشي. خو د مخالفو ګوندونو غړيوای حکومت بلدیتي انتخابات کول نه غواړي او یوازې اعلان نه کوي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې.
دا وزیر اعلی هاوس لخوا خبر پانه کې د وزیر اعلی پروس هټک دخلی یو ور بیا په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتی انتخاباتو کولو اعلان شوه دی. خپل بیان کې دوی ویلي دي چې خیبر پښتونخوا کې به د روان کال مئی میاشت کې بلدیتی انتخابات وکړي شي. د خیبر پښتونخوا د بلدیتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال لیډو ته په دې حق لوویل چې دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا اتحادي حکومت وړاندې نه خپل تیاریانې سر ته رسولې دي. خو له اوس ټول وخت الیکشن کمیشن سره دی
بلخوا
پښتونخوا صوبائی اسمبلی کې د مخالف ډلې عوامي نیشن ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري سید جعفر شاه وایي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر د الیکشن نړوندې په لس کم سلو ورځو کې دننه د بلدیتی انتخاباتو وعده کړوې. خو بلخوا حکومت یې هم راغې، دوه کاله هم تیر شو او څو سو واره دغه شان اعلانونه شوي دي، خو له هیڅ عملي ګام یې نه دی پورته کړی.
زمونږ آئین آرٹیکل 140 تا پکار دے شیدا نے مکھ شو ہے جو موجود حکومت مو کم کم وعدے دا تولے وائی خبر دی تولے دروغ دا وی دی اس نے بندیا تے الیکشن دی وچ لتا تے اور روپے کو دار ڈریم کال شروع دے اگیں نو پتہ خبر وانی زمونږ اعتبار نشتا جی حکومت بیت بار شو دے دروغ جن دی دروغ او زمون تو یقین نشتا چھ دے بڑا الیکشن کی زکہ چھ دی کریڈی بل نہیں بس دای دا غبانی دی کنا دیتا ایکسکیوز دی وے چھ بگیرا مونگا کو خو الان گدی کو نہ واری زکہ چھ یری گی گرا پھڑے کتا شو دے
په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوند جماعت اسلامي سینیئر صوبائی او د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي
دا د دریو میاشتو واده چې ونو دا د پی ټی آی سیاسي سلوګن او د منشور ایسا وا دا د کولیشن ګورنمنت واده نه وا او کولیشن ګورنمنت چې دنو کله راغې نو موږ الله تیار ولا الله د پلا کې زنګ وخت لګي ډی لیمیټیشن کې زنګ وخت لګي دا به چې کله موږ تیار یو کوم الیکشن کمیشن نو تیار الیکشن تا نو دا ټول خبرې موږ وختن پختن دې وضاحت کړي دي.
د پامل دا چې پاکستان تحریک انصاف حکومت وینا دا چې د اختیاراتو یا د واک پخکته کچه منتقلول د دوی د منشور برخه ده او دوی وایي چې د بلدیتی نظام سره به ټول واک اختیار پخکته منتقل شي او دا د عام ولس د پرمختګ او د ښېګړې لپاره یو ښه ګام دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریزو. کراچۍ ته د سند صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ د شیاګانو په امام باړه په ترسره شوي برید کې د وجل شو شمیرو 25 تال وړ شوې دي. د دغه پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ نه شکارپور ته تللي د سی آی ډی پولیسو ځانګړې ډلې شواهد راټول کړي او لومړی رپورټ چې برابر کړی دی چې پړی تفصیلات د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د سین صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ د شیاګانو په امام بارګا په ترسره شوي برید کې د وجل شو شمیر 25 ته لوړ شوی دی. د دغه پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ نه شکارپور ته د سی ای ډی پولیسو ډله د شواهدو د راټولولو لپاره تللی او لومړنی رپورټ یې برابر کړی دی. د دغه ډلې مشر راجا عمر خطاب تیره شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د دې پخلی شوی چې ترسره شوی برید ځانمرګي و. دی وایي داسې شواهد هم ترلاسه شوي چې د سیمې ځینې خلکو هم د حمله کوونکو مدد کړی دی. اوس موږ له دې لوري هم پلټنې کوو. د جندالله په نامه کومې وسلوالې ډلې چې د دې حملې پړه منلې موږ دا ګڼو چې دا د پلټنو د لوري د بدلولو کوشش دی. شکارپور د بلوچستان سره نږدې سیمه ده او په بلوچستان کې مخکې هم په هزارګانو دا ډول بریدونه شوي. په دې کې د لشکر جنگوي او د هغوی نور خواخوږي لاس لرلی شي. په شکارپور کې مخکې هم د فرقیزې ترهګرۍ پیښې مخې ته راغلي دي، خو د داخلي سند په کومه ضله کې دا د فرقیز تاوتریخوالي تر ټولو لویه پیښه ده. په سند صوبه کې په مختلفو کلیو کې د بیلابیلو مذهبونو او مسلکونو خلک یو ځای استوګنه لري، خو د مذهب او مسلک په بنیاد د تاوتریخوالي د پیښو د نشتون له کبله دا خاوره د صوفیانو، وطن او سیکولر نظریاتو لرونکو وګړو مسکن بلل کېدو. خو په دې وروستیو کې په داخلي سند کې د مذهبي او مسلکي تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. دا چې د دې لامل څه دی، په دې اړه سندي خبریال او شنونکي ریاض سهیل راتوي
کراچی
تک سپر ہائی وے ہو، داخلی سندھ لکشمور ضلع نیولے تر کراچی پورے سپر ہائی وے او نورو لویو سڑکونو پگاڑو ڈیری مدرسی جوڑی شوی دی. د سندھ پیوش میر خارونو کے د وسلوالو گندنو ناری لکل شوی او بیرغونی لگی دلی په نظر راځي. دا سلسلہ په مختلف سیمو کې د سیلاب راتلو وروسته تیز شوی و. د اتکالا مخکنی او وسنی سندھ ډیر فرق دی. په دې وروستیو کې په ځینې ضلعو کې د هندوانو جنکو سره د جبری نکاح په مندرونو حمله د محرم په جلوسونو بریدونه او په شیعه او احمدی مسلکونو گزارونه کیږي. د هغه په وینا په سند صوبه کې د فرقیز تاوتریخوالی پیښه ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا سیمه اوس د پخوا په څیر د صوفي نظریه لرونکو وګړو خاوره نه ده پاتې. او د دې سیمو حالات هم د پاکستان د ځینو نورو برخو او په تیره بیا د قبایلي سیمو د حالاتو په لور په تیزۍ سره روان دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
له کراچۍ زو پېښور ته د پېښور د ارمی پبلک سکول د زده کوونکو یو ډله نن د چین او هانګ کانګ په سفر تللې ده. بلخوا حکومت دا هم ویلي دی چې د یاد سکول د ماشومانو میندې او پلرونه به عمرې للیږي. یاد وي چې د تیر کال د دسمبر په 14مه وسلوالو په پېښور ارمی پبلک سکول برید کې څه باندې 140 ماشومان وژلي وو. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې.
د پېښور د ارمی پبلک سکول لس ماشومان د چین او هانګ کانګ په سفر لیږل شوي دي چې مقصد یې ماشومان د پېښور د سانحي اثراتونه راوستل دي. مشالې ډو سره په خبرو کې یو اعلی چارواکي وویل چې د لس ماشومانو په شمول دغې د کورنو یو تن، یو ډاکټر او یو استاد نن سهار د چین او د هانګ کانګ په لس ورځني سفر تللي دي. د دوی شرکني ډله به په 12 فروری واپسي کوي. د سکردا 13 ورځ د ارمی پبلک سکول د ماشومانو د چین سفیر سره هم ملاقات کړی و. بلخوا وفاقي حکومت د بشر شو او جوبل شو ماشومانو مور او پلار عمرې ته د لیږلو اعلان هم کړی دی او ورته هدایت جاری کړی دی چې پاسپورټونه دي جوړ کړي. د ماشومانو بهر ملک د سفر په اړه د شهدا پلیټ فارم مشر عبدالواحد قادری چې خپل هم دونسی د ارمی پبلک سکول په پیښه کې وژل شوی وو وایي چې هغه یقین نه لري چې ماشومان به د سفر نه څه ګټه ترلاسه کړي. د ده په وینا چې دوی تر اوسه پورې د حکومت د تحقیقاتو نه خبر نه شول چې آیا څوک یې ونیول هم او کنه.
زین کې ده یو ماشوم لس ورځو لپاره چاینا ته بل لاړ شي نو راشي هلته حالات وګوري او خپل حالات ګوري نو زما نږدې خدا ده چې مزید به هغه اپسیټ شي. مطلب چې دې ماشومانو ته صدا سے ایکټیویټیز پکار دي چې هغه زین بدل شي، هغه په خندا شي، هغه په خوشحالو شي. هغه را داده چې دا پیریډ آف دا ایگزامینیشن چې ده دا لگ ایکسټینڈ کی چې هغه دور جھٹکا خوړلې چې هغه مینیمم چې وای کنه نو تعلیم لحاظ سره شپږ میاشتې هغه بیک ته لاړل.
مشالیډو سره په خبرو کې د نهم کلاس وژل شوی سید زلکرنین پلار سید شاه چې پاسپورت دفتر کې موجود وو د ټلیفون د لارې وویل چې د پوسټ لخوا دوی سره د عمرې د ادایګۍ لپاره رابطه شوې ده چې تاسو پاسپورټونه جوړ کړئ.
موږ چلته لاسو چې عبادتونه به وکړو، زیارتونه به ووینو، دوی سره به زموږ لږ سکون ملاو شي. دلته خو زموږ سکون نشته، زموږ هر وخت سوچونه او فکرونه کوو چې زموږ خوب او ورځ دواړه خراب دي.
هم په دې لړکې د نفسیاتي امراضو ماهر ډاکټر افتخار وایي چې ماشومان د بهر ملک په سفر او مور او پلار یې عمرې ته لیږل په وقتی توګه یو ښه اقدام دی چې ورسره به د ماشومانو فکر لږ بدل شي. خو پکار ده چې حکومت د سکول د سکیورټي انتظاماتو سره سره د سکول ماحول داسې جوړ کړي چې ماشومان د مخکې غوندې هر څه محسوسوي.
یو دا ده چې دا سیزونه د دومره رینوویشن وشي چې خپل واپس حالت ته راشي. چایلډ فرینډلی یو انوایرمنټ پکار دی، هغه لږ گیم سپورټس وغیرہ وي. دې کې سبق سره مطلب زیات دی، لږ سپورټس شو، تفریح شو، ډیبیټ شو، لکه دا سیزم پکار دی چې دې نه راوتو کې دوی ته مدد وکړي. او ډیسنسټیزیشن به رو رو کېږي د دې چې کوم د دغه یوې طرف نه روځي، نو هغه لومړی به دغه طرف ته دغه پکار دی چې را دې باندې دغه کوششونه وشي چې دغه یوې طرف نه روځي چې بیا دې پوره توجه کولی شي سبق ته او سبق یادول شي.
د فکر ده د بشر شو ماشومانو مور او پلار د حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې دغه د بچو په نوم دی یو یادګار او لایبرریانې جوړ کړی شي چې دغه نوم آباد وي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د پاکستان د قبایلی چارو حکومتي اداره فاټا سیکرټریټ وایي د خبر ایجنسی وروستو بعد وی ډیر زر په نورو قبایلی سیمو کې هم اف ام ریډیو سټیشن پرانیزي. کارپوهان د حکومت دغه ګام ته په خستر ګوري، خو دوی وایي باید چې شخصي ریډیو چینلو ته هم دغلته کې اجازه ورکړل شي چې خپلې خبرونې پیل کړي. د دې ترڅنګ ځینې کارپوهان دا هم وایي چې یو خوا حکومت دغه ریډیو ګانو د لارې خپل آواز خپل غږ ولس ته رسوي، نو باید چې د ولس آواز هم واورېدل شي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
فاټا سیکریټ وایي چې د خیبر ایجنسی وروستو په نورو شپږو قبایلي ایجنسو کې به هم ډیر زر اف ام ریډیو سټیشن پرانستل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا سیکریټ ترجمان عدنان خان وویل چې د قبایلي سیمو د ترقۍ او ځایي اوسیدونکو ته په وخت معلومات رسولو لپاره حکومت دا منصوبه شروع کړې ده چې په هر ایجنسی کې به یو یو اف ام ریډیو پرانیزي، او دې لړکې د باجوړ، مومن، اورکزی، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو لپاره کاغذي کاروایان هم مکمل کړي دي. د یوې پوښتنې جواب کې عدنان خان وویل
ریډیو سټیشن د مخ نه کار کولو، خو بیا څه د مالی مشکلاتو د وجې نه یا هلته چې کوم لږ حالات داسې شي وو هغې د وجې نه هغه کار پرېښودو. البته هغه سټیشن هغه سامان هغه صفایي کافي حد پورې موجود دي. په دغه لړ کې ریډیو خیبر خپل نشریات شروع کړي هم دي. موږ دا پلان لرو چې کومه ایجنسیانې دي باجوړ لپاره د جنوبي وزیرستان پورې په هر یوه ایجنسۍ کې دې د خپل ایجنسۍ خپل خپل اف ام ریډیو سټیشن دا غذي عملات چې د نو هغه هم د خپل علاقې نه او دا غذي پروګرامونه چې د هغه علاقې د کلچر او د هغې د روایاتو
خبریال او قبایلی چارو نظر لرون کے شمس مومن د حکومت لخوا په هر ایجنسی کې اف ام ریډیو پرانستلو په حق لوایي.
وی کوم نن دا فیصله کوي چې را پټو ایجنسو کې یو یو ځانل ریډیو سټیشن کول په کار دي. دا د نن نه لس دولس کاله مخکې په کار و، او اوس هم کچری دوی دا قدم اخلي دا غیر لپاره به یو څو خبرې په نظر کې ساتل پکار دي. اول خدای چې څلور کینځ کال وړاندې هم دغه دوی په درې څلورو ایجنسو کې سټیشن کول کړی وي، خو د مالی مجبورو د وجې نه چونکې هغه یو پروجیکټ په تور باندې دی او چلولو چې کله هغه پیسې ختم شولې نو هغه ریډیو سټیشن ختم شوی. په کاردار چې په ریګولر بنیاد باندې وي، او دویم دا چې دغه کمی ریډیو سټیشن جوړیږي دا دی ون وے کمیونیکیشن نه وي، دا ټو وے کمیونیکیشن. یو طرف ته دی حکومت خپل آواز خلکو ته ورسوي، خو بل طرف ته هم دغه ریډیو سټیشن د مقامی خلکو مسائل د غوي ستونزې او د غوي آواز لري هغه حکومت ته ورسوي.
په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کارکونکو کی غیر سرکاري ادارې آی ایم ایس مشر عدنان رحمت وایي چې په قبایلی سیمو کې د فاټا سیکریټ لخوا اف ام ریډیو جوړول یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې ده چې پرایویټ نشریاتی ادارو ته هم په قبائلی سیمو کې د خبرونو اجازت ورکړی شي.
قبائلی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کے وہی حقوق ہیں.
قبائلی سیمو کی اسیدون کی هم ها عمره حق لري څنګه چې د ملک د نورو سیمو اسیدون کی لري. نو حکومت لا پکار دي چې په دې عمل درآمد وکړي. د ملک په نورو برخو کې پیمرا پرایویټ ریډیو سټیشن او ټی وی تا لیسنسونه ورکوي، خو قبائلی سیمو کې داسې نه ده. قبائلی سیمو اسیدونکو ته هم اطلاعات او درسای حق ورکړي شي، او قبائلی سیمو کې خو اسمبلی هم نشتا چې قانون سازي کې به په وخت ولګي، بلکې دا خو په صدارتی فرمان هم ممکنه ده. نو حکومت لا پکار دي چې قبایلی سیمو ولسته ده هم بنیادی حقوقونه ورکړي شي.
عدنان رحمت زیاته کړه چې تیر حکومت خو په اف سی آر کې بدلون سره سره پولیټیکل پارټیز اکټ تر قبایلی سیمو پورې وغځو، نو موجوده حکومت دې د پیمرا دایره کار تر قبایلی سیمو پورې وغځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د احمد الله رپورټ اوریدو. اوس یو مقاله لرو. په امریکایي ورځپاڼه نیو ټایمز کې د پاکستاني لیکوالې بینا شاه لیکنه خپره شوې. نوموړي په هغه هیواد کې د بیلابیلو بیانیو په اړه بحث کړی دی. وایي په پاکستان کې نا امنی تر هغو نشي ختمېدی تر څو چې په هیواد کې خلک او مشران په یو نظر سره سلا نشي او امنیتي پالیسي بدل نه کړي. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکواله بینا شاه لیکي داستان یا بیانیه هغه وخت ډیره خطرناکه شي چې حقایق پکې په پیچلي ډول بیان کړل شوي وي، ځکه چې خلک له بیلابیلو پیښو سره تړلي او حقایقو ته په سنجیدګۍ توجه ورکوي. نوموړی په دې لړ کې د پېښور پر سکول د برید مثال ورکوي. بینا شاه وایي پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو په حمله کې شاوخوا یو نیم سل کسان ووژل شول. د پېښې د پاکستان ټول ولس خپه، غوسه او متحد کړ، او سیاسي او پوځي مشرتابه هوډ وښود چې تر هغې مخکې به طالبانو ته ماته ورکوي چې هغوی د نورو بېګناه ولسي وګړو ژوند واخلي. طالبانو په سمدستي توګه د دې حملې پړه ومنله. بینا شاه وایي خو ډېر ژر په پاکستان کې له یو بل سره په ضد کې دوه بیانیې یا نظرونه مخې ته راغلل. لومړی بیانیه دا وه چې دا برید هغو طالبانو کړی چې پخوا د پاکستان له پوځي او استخباراتي اسټابلیشمنټ سره د هغوی په ستراتیژیکي اهدافو کې ملګري ول، خو اوس یې د پاکستان ورانولو پسې راخیستي. دویم نظر یا بیانیه دا وه چې اصلا د طالبانو په جامه کې د هند استخباراتو او یا هم د امریکا مرکزي استخباراتي ادارې سی آی ای کسانو په پېښور کې پر سکول برید کړی دی، ځکه چې دواړه استخباراتي ادارې د پاکستان دښمنان دي او غواړي پاکستان ړنګ کړي. مینا شاه وای لومړی نظر په پاکستان کې د سیکولر او مترقی خلکو دی چې پر دې پوه دی چې په امریکا کې د 2001 زیږیز کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته په سیمه کې ستراتیژیکي حالات بدل شوي دي. دویم نظر د محافظه‌کارو خلکو شونونکو د پاکستان پوځ د پخوانی فکر لرونکو غړو دی چې فکر کوي چې هند د پاکستان تر ټولو لوی دښمن هیواد دی. دا نظر د لسیزو په موده کې هم نه دی بدل شوی. د لیکوالې په اند پر لومړی بیانیې باور لرونکي دا فکر کوي چې په پاکستان کې ناامني تر هغه وخت نشي ختمې دی چې پاکستان خپل امنیتي تګلاره بدله کړې نه وي او د پاکستاني او نورو وسلوالو ډلو د ګواښونو مخنیوی نه وي کړی. دا خلک فکر کوي چې که د پاکستان امنیتي پالیسي بدله نشي نو دا ویره ده چې ټولنه به په بشپړ ډول د طالبانو تر اثر لاندې شي. خو د دویم نظر پلویان دا ګڼي چې پاکستان ته ټول خطرونه له بهره ورپېښ دي او دا چې پاکستان باید د هند مخې ته ودرېږي. دوی دا هم ګڼي چې امریکا د پاکستان ملګری هیواد نه دی او غواړي چې له هند سره یو ځای پاکستان مات کړي. مینا شاه زیاتوي دا په کلکه د لومړي فکر ملاتړې ده او دا ګڼي چې که پاکستان د یوه هیواد په توګه پاتې کېدل غواړي نو باید د کور دننه بلاګانو او دښمنانو مقابله وکړي او ټول ولس او مشران باید یو داسې نظر، بیانیه یا حکایت خپل کړي چې پر سمو حقایقو ولاړ وي چې د امنیت په ټینګښت او د ثبات په راوستو کې مرسته وکړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې امنیتي ځواکونو د شک په تور نیولی وو څو میاشتو جیل نه وروسته خوشی کړی. دغه کډوال وای یو خو یې په جیلونو کې وساتل او بل چې بیګنا ثابت شول نو د خوشی کېدو نه وروسته ورسره مرسته هم نه کیږي. نور حال د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو
بنو کې د شمالي وزیرستان هغه دیرشو کسانو یو احتجاجي غونډه وکړه. کم چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال سیمه کې دننه او بنو خوښا سیمو کې د وسلوالو سره اړیکو لرلو د شک په تور نیول شوی ول. دغه کسانو مشال ریډیو ته وی یو خو دوی سو میاشتو پورې په بن کې وساتل شول او بل ور سره هی سمرسته نه وشوي. کمه چې ور سره ژمنه شوي وي
مو نوم نو خان دی میجو ونی ولی پانا باندې جیل ته یوړي سلور نیم میاشتو باندې تیر کړي. دا دی روړي کڼ شهر ته ول چې میشتو سو هغه نیولې استای وایټم کرستای تو سه اخا کور د بخشش سای بګناوي سای تو سه ورته چې اخا کو ول د تبخشو چې کلا تو سه میشتو د سار نه کیمو تسرین ته حق مې لاو دی پیسې رشنې سوب کتو دارو کسای دول چې دم بالکل په میجی جګار یو ته وټکو تو سه پیسې ملاوي جی پر چود ته جوړي سیمو ته خلوسی جی ا میجو دتی بل دتی اومیش د خاص ګرځي نه پرچشتنه نه پیسشتنه رشنشتہ
قدرت کو نه میرو مندخی دی ز پ دروزه کې پورت پخ پر وطن چن مو پخ پر کرچې نی ولا یو
پیندې بنا ته کولې عمرې پداک چې تلویر میا څه کان جو مو جول تیر کو یس یم نه اسای بربودی اته لو څه میزه نه درې می نمبر سنه ستنه نه مو تشت نه کو نه میشت ته مې لا ویری نه پته پې یی چې میشت وو کی درا کړن ور دځي بخې دا سر تو یا چن د ست څه پل درې می سای
اسی رحمان نه میجو ام زونه سره مې تعلق تا پومیش باندې پینځه میاشتې پنځلس ورځې تېرې کړلې. دوی میاشتې په کلي کار باندې تېرې کړلې. بیا کلی ته روړلې په کلاشې درې میاشتې سې ازیار باندې تېرې کړلې. بیا پولیټیکالۍ ته روړلې ازی ور سره ویزې نه بیا چې روړې دلته په باندې کې خپل سپې میژو چې میشته حق بخښي. بیا میژار شې ته وبخښل میژ دا ته و چې خونېره خلک دا چې کوم حق ملو شو دا حق ته میشته ملاو شي میژ داسي چې غریباتو دا کېر کبیلې پاته اون لګي چې دار په دار دی یوزي بل زی پراتی دی
مو نوم رفي الدین دا اصل ور میشته مې جیل تېر کړو پېرې به میټ په ګډا نه موډ په جیل شه چې کلا کلی ته روړې میشته خو نه چې میشته خپل حق رو بخښي دا مې حق بولې ته بخښي چې میر د خپل حقوق ته سره وکي. بیا په دې کې راو دې باندې کله یو دوی د کله بل دوی د کله ټاون د پرې د کله چیر د کله چونې دا ورته پته لګا دان لګې نه رشن سن پیسې شتا
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر سره تماس ونیو نو دوی یو دغه کسانو سره چې کمې ژمنې کړې هغه یې پوره کړې دي او دا دوی ټولو کیسې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی ایم ای ته استولې چه وڑان دے با پری آغوی کار کوی او پولیٹیکل انتظامی خپل طرف نا ورسرا مدد کڑے. دا یدون دا چه شمالی وزیرستان عملیاتو شروع کے دونا پس سلگونا کسان دا غشان دا شک پتور نیولی شوی چه کورانای در اخلاس دو غختنے کوی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش، دیارلس زره پنځه سو اتیا، پنځلس زره اووه سو شپېته او اوولس زره اته سو اتیا کیلو هرتز اورېدلی شئ.
د مشال ډیو خبرونه اوري پنځه نیمې بجې شوې. نو راځه چې له منور شاه د خبرونو لنډې زورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې صوبایي حکومت به د مې په میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوي. دې لړ کې نن د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل دوی لا د وړاندې نه د انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دي، خو د الیکشن کمیشن لاړه خبرته د مې میاشت خودل شوې ده. د سند صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ په امام بارګاه په ترسره شوې برید کې د وجل شو کسانو شمیره دوه شپېته تر رسیدلې. د دې پیښې تحقیقات کوونکي ډلې ویلي د پیښې د ځای نه جمع کړې شوې ثبوتونه ښایي چې دا یو ځانمرګي برید و. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی، پکتیا، کندهار، کندوز او جوزجان ولایتونو کې د چانیزو عملیاتو پر مهال د شلو وسلوالو مخالفینو د وجل کېدو خبر ورکړی دی. د یاد وزارت خبر پاڼه وایي چې د عملیاتو پر مهال د ملی پوز درې سرتیری هم وجل شوی دی، خو په دې حق لا د وسلوالو دریز لا هم مخې ته نه دی راغلی. د شام سرکاري رسنیو فعالین وای په دمشق کې لک تر لګه و کسان د لبنان د اشیا زائرینو په بس په بمی حمله کې وجل شو دي. سرکاري رسنیو په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د سار ټولنه وای چې په دې حمله کې شل نور کسان ټپیان شوی هم دي. د دې حمله پړه په شام کې د القاعده همکاري النصره وسلواله ډلې منلې ده. د یوکرين په ختیځه برخه کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو یو مشر پلان اعلان کړی چې د یوکرين ځواکونو سره د جنگ پر مهال به یو لاک کسان متحرک کوي. الکساندر زخارشینکو نن ویلي چې د یاغیانو تر ولقې لاندې دونست صوبه کې به په عامه توګه د خلکو راپورته کولو عمل په لس ورځو کې شروع شي.
اردوونکو خبرونه ملم نو شاور دل او پدین مې کې ساسل لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنه ورسپانو په خپل اداجو کې سره غستی رابی اکرم خان ته وښ
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې پترهګرې قابو مندلو لپاره په وړومبي ځل د سیول پسته د ترهګرې مخنیوي فورس پنجاب صوبې کې جوړ کړی شو، کوم چې د دې خبرې دلالت کوي چې حکومت ترهګرې خاتمه لپاره په حقيقي مانو کې پورس مده. ادارې زیاتوي ملک چې کومه ترهګرې روانه ده نو په دې لړ کې د بیانونو نه بلکې د کوټلې اقداماتو ضرورت دی، او د یو داسې فورس ضرورت هم دی کوم چې په خطرې طریقه د ترهګرې مخنیوي وکړي شي. ادارې لیکي خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبې کې چې کوم د امنیت صورتحال دی نو پکار ده چې په دغه صوبو کې هم د ترهګرۍ مخنیوي فورسز جوړ کړی شي. ادارې مخکې لیکي که حالاتو ته وکتل شي نو دا ضرورت محسوسیږي چې په داخلي سطح ترهګرۍ مخنیوي لپاره جدید تربیت یافته یو فورس موجود وي چې فورس د داخلي مسلو په ځای د سرحدونو د حفاظت فرض ترسره کوي. ادارې وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره که پاکستان او افغانستان دواړه په ګډه کاروایانې وکړي نو امید دی چې د دې منطقې نه به ترهګرۍ او انتهاخوخي ختمه شي. ادارې اخیره کې لیکي په اولسي سطح هم حکومت لپاره کار ده چې اولسي تنظیمونه چمتو کړي ځکه چې د اولس کومک د یو مهم کامیابۍ لپاره وړومبی قدم وي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې په تیرو څو میاشتو کې درېم ځل پاکستان کې د پېټرولو مصنوعاتو په نرخونو کې کمی شوې ده. ادارې وایي د تیر کال اګست په میاشت کې د پېټرولو فی نرخ یو سل یوولس روپۍ وو او روانه میاشت کې اویا روپۍ فی لیټر دی، خو د دې اصل وجه نړیوالې منډې کې د تیلو په نرخونو کې کموالی دی نه چې حکومت لخوا څه خاص اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې زیاتوي د حکومت اصل امتحان دا دی چې د ورځ شیانو په نرخونو کې د پېټرولو غونډې کمې راوړي. پېټرولو په نرخونو کې کموالی باوجود تر اوسه پورې د ضرورت په شیانو کې سنمایه کمې نه دی راغلي. ادارې مخکې لیکي روټۍ نن هم اتنه پلس روپۍ ملاويږي. اوړه، وریجې، دالونه، غوړي، تیل او د دوایانو نرخونه هم هغسې برقراره دي، بلکې زیاتره په نرخونو کې اضافه هم روانه ده. ادارې اخیره کې لیکي دا صورتحال وفاقي او صوبایي حکومتونو د انتظامي کنټرول د کمزورۍ نتیجه ده. باید چې حکومت آزاد معیشتونو غونډې ولس اسانتیاوی ورکړي او د ګرانې په حق له وفاقي او صوبایي حکومتونو یو نظام جوړیدل پکار دی او پاغه عمل درآمد هم.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د چین خبری اجانس جنهوا خپل یو لیکنه کې وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شوې چې په نتیجه کې دواړو هیوادونو د ترګري خلاف جنگ کې همکاري زیاته کړی ده. بلخوا د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه یوه لیکنه خبره کړې چې وای افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته ویلي حکومت چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لا نور سیوا کولو لپاره هلې ځلې کوي. د دواړو مکلو غټ کې لمنور شاورو
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغان ولسمشر اشرف غنی په شمول یو شمیر اعلی چارواکو د پاکستان سفرونه کړي او د پاکستانی چارواکو سره یې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې په همکاریو خبرې اترې کړي. د دفاعي چارو څېړونکي وایي په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو امنیتي ادارو د ډیورنډ کرخې سره مربوط عملیات ترسره کړي چې ښایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ خلاف یو بل سره تعاون سیوا شوی دی. د چین خبری ایجنسی جن هو وخت په لیکنه کې په دې اړه ویلي د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره وکړه چې پکې یې د افغان ولسمشر نه علاوه د پوزی چارواکو سره د وسلوالو خلاف په همکارۍ لا نورې زیاتولو خبرې اترې وکړې. د جنهوا د وینا تر مخه په دې ورستیو کې هم د جنرال شفیق فضلی په مشرۍ کې د افغان پوځي چارواکو د اعلی پای یو وفد په پندای کې د ریهوا د پوځي مرکز جی ایچ کیو دوره کړي او په دې موضوع یې د پاکستانی پوځي چارواکو سره خبرې کړي چې ترهګری د دواړو هیوادونو شریک دښمن دي او په کار دي چې پر خلاف یې دوی هم یو شي. په تیرو وختونو کې دواړو هیوادونو په یو بل د خپلو مخالفه وسلوالو ډلو د ساتلو تورونه لګولې دي خو سیړونکي وایي چې اوس په دغه رویه کې بدلون راغلی او په نتیجه کې به یې په سیمه کې سوله او ثبات راشي. بلخوا دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قانوني تجارت په حق لوي لیکنه خبره کړې وای د دواړو هیوادونو د سوداګرو د 15 کسیز چیمبر اف کامرس غړو په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړي چې پکې په دواړو خیزه اقتصادي معاملاتو خبرې شوې دي. په دغه مقاول ولسمشر د دواړو هیوادونو د سوداګرو د هلو ځلو ستاینه کړې او ویلي دي چې پاکستان سره د قانوني تجارت سیوا کولو لپاره افغان حکومت هر ډول مرستو ته تیار دی. ورځپاڼه لیکي د دې ملاقات پر مهال پاکستانی سوداګرو د افغان ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان نه افغانستان ته سامان وړونکي یو کنټینر په سر د دوی نه افغان چارواکي $100 اخلي په کار دي چې دغه ختم کړي شي. دارا د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت په لړ کې د هم پاکستانی سوداګرو ته اساني ورکړې شي. افغان چارواکو ورته ویلي په دې حواله حکومت غبر کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې هر ورځ د کرکه او تشدد خورولو یو داسې بچکل لړۍ دوام لري چې د جماعتونو نواخلات تر نصابي کتابونو پورې پکې مواد شته دي. د مقالې غټه کې له مجید بابر ورو
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال رضا رومي په پاکستان کې د کرکې او تشدد د بدشکل گردش د سرخط لاندې په خپل یو مقاله کې لیکي چې په دې نګدو کې په پاکستان کې د جهادي ډلو ترڅنګ د ګنشمیر عام خلکو لخوا د هغه فرانسوي مجلې چارلی ابډو پر ضد احتجاجي مظاهره کول چې پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په تور تورنه شوې ده. د پاکستانی ټولنې هغه مخ په ډاګه کوي چې خپل عقیدې ته د سپکاوي لامل د عام خلق وجنه هم بد نګنی. د لیکوال په خبره کې یو خوا موږ پاکستانی ټولنه تورنوو نو بل خوا یورپی ټولنه هم د دغه کرکیزي موارده ځکه چې تر دا مهال په خپل سیکولر ټولنه کې په ثقافتي او سماجی توګه مسلمانان د خپل ټولنې برخه نه دي جوړ کړي او بل دا چې د یورپی ټولنې لخوا د اظهار رائے د ازادۍ دوه مخه معیار هم د پامه نه دي غورځول پکار او اوس دغه ټورنې لپاره دي چې په دې لړ کې دوی نه چرته غلطۍ شوي او دغه غلطۍ به څنګه صحیح کوي. لیکوال لیکي چې موږ په پاکستان کې د جمعې د مونځ د هغو خطبو په انګازو کې لوي شوي یو چې پکې هر وخت عیسویانو یهودیانو او هندوانو ته د شکست ورکولو خبرې کېدي او په ځینو وختونو کې د دغه شکست لپاره د خدای نه د غیبی مرستې غوښتنه هم کیږي. لیکوال په لاهور کې د یو غیر دولتي ادارې لخوا د دا ډول خطبو په اړه د یو راپور په حواله وایي چې په 2013 کال کې د جمعې د خطبې پر مهال د جماعت یو امام خپل مقتدیانو ته ویلي وو چې مسلمانانو پاسې خپل غشي او لیندې اوچتې کړي، کلاشونکوفونه راواخلي، د بمونو جوړولو لپاره ځانونه تربیه کړي، خپل منظمې ډلې جوړې کړي او د ایټمي برید په واسطه د دښمن د جسم هر اندام تباه کړي. د لیکوال په خبره دا ډول تقریرونه یوازې د مولایانو د خولې نه اوریدل کیږي، بلکې دغه ډول مواد د دغه هیواد نصابي کتابونو کې هم تر سترګو کیږي.
تاسو مقاله اوریدله، او اوس یو بل لیکنه هم دراورو. پارن پالیسی مجله مقاره خبره کړي چې سرلیک دی امریکایي ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پړه له مبالغې کولو څخه دی ډډه وکړل شي. د مقالې غټه برخه لګیدې مې ورستورو. لیکوال کیتی برینن په خپل مقاله کې وایي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې تر ټولو مهمه دا ده چې د اسلامي دولت ډلې اهداف په ډاګه کړل شي، او دا رنګ د دې ډلې په اړه له مبالغې څخه دی ډډه وکړل شي. له امریکایي ټلویزیون سی این این سره په خپلو خبرو کې اوباما ویلي دي چې داعش وسلواله ډله د حکمرانۍ کولو هیڅ ستراتیژي نه لري. که څه هم یاد وسلواله ډله د اسلامي خلافت جوړولو خبرې کوي، خو هر چا ته دا خبره معلومه ده چې دغه ډله خلکو ته خوراک او تعلیم نشي ورکولی، او نه هم ټولنه منظم کولی شي، او دا ټولې هغه خبرې دي چې بغیر یې حکمرانۍ کول ممکن نه دي. په مقاله کې راغلی دی که څه هم داعش ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي، خو د ځایي خلکو هیڅ ملاتړ ورسره نشته، او دارنګ په زور یې خپلواک قائم کړی دی او خلکو ته سزاګانې ورکوي. خو داعش ډلې ته تر ټولو لوی خطر دا دی چې په کومو سیمو کې د دوی کنټرول دی، هلته دوی نه فعاله حکمرانۍ کولی شي او نه هم خلکو ته اقتصاد برابرولی شي. که څه هم داعش وسلواله ډله دعوه کوي چې دوی خلکو ته د خدماتو رسولو مهارت لري، او دارنګ د عراق او شام د موجوده حکومتونو پر طلبه ډېر ښه کار وکړي، خو په کومو سیمو کې چې د دوی کنټرول دی له هغو ځایونو د غربت، ګرانۍ، اوبو کمښت او بجلی لوډ شیډنګ رپورټونه راځي. باوجود د دې چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو کې خبریالان نشته، نو رښتینی حالات معلومول ګران دي. اوباما وایي باید چې امریکا د داعش ډلې لخوا خطر ته پوره پاملرنه وکړي، او په داسې طریقه ورته ځواب ووایي چې امریکایي اقدار تر خپو لاندې نشي. نو اوباما وایي د دې مطلب دا شو چې امریکا به خپل ځمکني پوځونه د داعش وسلوالې ډلې پر ضد شام او عراق ته نه لیږي، ځکه چې د دې بیا په امریکا اقتصادي او پوځي بوج زیاتیږي، او باید چې واشنگټن یوازې یو خاص مسلې ته ځواب ووایي او دا رنګ د هدفي عملیاتو لار خپل کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د یوکرین پوځ وایي چې دیالس سرتیری یې په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په ختیځ کې وژل شوی. همدارنګه د حکومت او بلتون پالو سرچینو په ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک کې د شپږ ملکیانو د مړینې خبر هم ورکړی دی. تفصیل له احمد تکلورو.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی، د اوکراین له دیبال سیوی ختیځ ښار څخه چې بلتون پالې د کلابند کولو ادعا کوي، پرون له ملکی وګړو ډک درې موټر ووتل. وروسته پر دې موټرو د بلتون پالو لخوا د توپونو ډزې وشوې چې په نتیجه کې د یو بس شیشې ماتې شوې او دوه ډریوران ټپیان شول. دیبال سیوی د اوکراین د ختیځ د ترانسپورت مرکز ګڼل کیږي، او د دې هیواد پاوځ چې هلته 8000 سرتیري لري ژمنه کړې چې په هر صورت به یې ساتنه کوي. د اوکراین دفاع وزیر ستیپان پولتوراک تایید کړی چې بلتون پالو د دیبال سیوی ځینې سیمې نیولې، خو د ښار د کلابندۍ ادعاوې رد کړې دي. د پولیسو یو افسر ایفګین لوخانیوف چې د دې ښار د تلاشۍ د یوې پوستې قومندان دی وایي چې د ورځې په ترڅ کې شپېته ملکي وګړي له سیمې وتلي دي. لوخانیوف چې پوسته یې ښار ته د ورغلي یوازینی پرانیستې سړک په اوږدو کې پرته ده وایي خلک له سیمې څخه ځکه وځي چې بلتون پال د توپونو دوامداره ډزې کوي، او په دې سیمه کې چې یو وخت شاوخوا 25,000 وګړي اوسېدل، اوبه، برېښنا او د سونګ مواد نشته. د لوخانیف په مشرۍ اوکراینی سرتیرو د دې سړک امنیت نیولی. د خیریه چارو یو رضاکاره ناتالیا ورونکیوا وایي چې د او ملګرو یې که څه هم دقیقه احصایه نه ده اخیستې، خو شاوخوا 40 کسه یې راایستلي دي. ناتالیا فرانس پرس ته ویلي دی پخپله ولیدل چې د دوی یو بسته نږدې د توپ مرمۍ ولګېده. نوموړي زیاتوي چې که څه هم په موټر کې دننه خلک ناست وو، خو دې پیښې چا ته زیان نه دی اړولی. د بلسیوی د دونیتسک او لوهانسک ښارونو ترمنځ چې د بلتون پالو مهم مرکزونه دي پروت دی. د اورګاډي پټلۍ چې دا درې ښارونه سره نښلوي د بلتون پالو لپاره لپاره خورا زیات اهمیت لري. پرون د دې خارګوټي کوڅه له عامو خلکو تشه وې، خو سرتیری په هر ځای کې لیدل کېدل. په داسې حال کې چې بلتون پالو په وروستیو څو اونیو کې جګړو ته زور ورکړی او د تیر کال د سپتمبر میاشتې اوربند ته څوک اهمیت نه ورکوي، د سیمې عام اوسیدونکي سخت په غوسه دي، ځکه په دې سیمه کې چې د جګړو مرکز دی، د دې نهه میاشتنۍ غمیزې د پای ته رسیدو هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د جګړې تر اوسه له 5000 زیات کسان وژلي دي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ،
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه،
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره،
په درې نیمو بجو
سروي،
په سلور نیمو بجو.
دا د مشال ریډیو د سمانه ورځې 19 پروګرامونه دي. د پاکستان او ایم اف او یا د نړیوال مالیاتي ادارې د چارواکو ترمنځ د قرض اووم قسط لپاره مذاکرات په دوبی کې شروع دي. د پاکستان لخوا د خزانې پاکي وزیر اسحاق ډار په دغه مذاکراتو کې د پاکستاني پلاوی مشري کوي. تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورت کې.
د خزانه وزارت د سرچینو په وینا د خزانه د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې یو ډله دا وخت د دوبه په سفر ده، چرته چې به دوی د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF سره د قرض اووم کیس لړکې مذاکرات کوي. د مذاکراتو دوران بعد روان مالی کال د دویمې سیمایه د اقتصادي صورتحال جاج اغستی شي او پاکستانی پلاویبان نړیواله اداره د توانایي څنګه کې د شوي اصلاحاتو، سبسډي، ټیکسونو وصولې او نچکارې په ګډون مختلفو اقداماتو نه خبروي. پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې کرستا څومره ضرورت لري په دغه اړمو اسلام آباد کې میشت خبریال او د اقتصادي چارو د کارپو اکرام هوتین ته پوسوکو، نو دوی مالیاتي خسارې د باو کمولو او تجارتي لیندین د پاره پاکستان ته د پیسو ضرورت وي، نو ځکه د داسې ادارو نه قرضونه اخلي.
یو خبره خدا شو چې دوی ته د امپورټ بل د پاره د کرنسي ضرورت دي، دوی پیمنت نشي کولی د بار ملکونو نه چې کم تیل او پام آئل او مشینری وغیرہ راځي، نو د دې پیسې ورکول چې دي نو فارن کرنسي کې وي، فارن ایکسچینج ریزرو دې کم وی، نو دیتا د قرضو ضرورت پېښي. دویمه دا ده چې دیتا وخت په وخت ضرورت وي، نو لهدازه معاهده چې دا د هغې کم قسطونه دي، نو د هغې د ختمېدو نه مخکې بله معاهده ضرورت وي. کم درېمه خبره ده هغه مذاکرات چې تاسو به په کم شرطونو دا پیسې راکوي، نو ځینې وخت کې هغې دا وایي چې تاسو د پاور بل زیات کړئ په خلکو، د ګیس بل زیات کړئ، تاسو ټیکس ریټ زیات کړئ چې تاسو موږ ته واپس د پیمنټ کولو جوګه شئ.
نړیوالې مالیاتي ادارې په کومو شرطونو قرض ورکوي؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي چارو یو بل ماهر او د اسلام آباد یو پوهنتون کې د معاشیات او استاد ډاکټر میراج الحق وی
پایمر چې کوم ملکونو ته لون ورکړي نه داغي سره داغي کنډیشن دي، هغه د اکنامیک کوم چې انډیکیټرز دي، داغي صحت او سټیبلیټی لیول هغه ګوري او هغه وخت په وخت سره درې مهټه سلور مهټه پس داغي خپل ټلیوري په هغه باندې داغي ټیم ډیټل کنټری ته چې کوم کنډیشن هغه خوري داغي د چ کولو لپاره او داغي د مینټین کولو لپاره هغه ویزټ کوي. دغه شان به کوم ګورنمنت چې هغه سره وعده کړي نو هغه هم ګوري چې آیا یو چې زمون سره کم اګریمنت ساين کړیو او کم کنډیشن آیا یو سپاره کې میټ کړی دي هغه څه اچیو کړی دي کنه دي.
د یادونه دا چې IMF د پاکستان د پاره پروس کال د شپږ ارب او شپږ کروڑ ډالرو قرض منځوري ورکړی و او دغه لړکی مختلف وختونو کې پاکستان ته شپږ قسطونه را رسیدلې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن وایي تیر میلادي کال په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچا ډیره لوړه واره. د کمیشن ویان د یکشنبه په ورځ د مشر ریډیو افغان څنګه ته ویل چې پر روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 4000 څخه زیات پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورت کې ورو.
سکل په افغانستان کې ژبنی او رواني تاوتریخوالی تر بل هر وخت ډیر د افغان میرمنو روح او روان ته صدمه رسولې ده. سره له دې چې په افغانستان کې ډیری میرمنې له فزیکي تاوتریخوالي څخه ځورېدلې دي، خو دا ځل توهین او تحقیر هم د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالو څخه شمېرل کیږي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي رواني تاوتریخوالی په 1993 کال کې د نورو تاوتریخوالو په سر کې ځای لري. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د یک شنبې په ورځ په خبرو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده.
په تیر کال کې د ښځو په وړاندې 4,295 قضیې ثبت شوې دي چې ډیری یې لفظي او رواني تاوتریخوالی دی. ټولې لفظي او رواني قضیې 1,298 ته رسیږي. سږ کال لومړی وار دی چې لفظي او رواني تاوتریخوالی په لومړي مقام کې ځای لري.
ښاغلي بیدار وویل فزیکي، اقتصادي او جنسي تاوتریخوالی په ترتیب سره په دویم، دریم او څلورم ردیف کې ځای لري. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه احتمال لري په حقیقي توګه د تاوتریخوالي د قضیو تعداد له هغو څو چنده زیات وي، خو د ځینو دلایلو له امله نه دی ثبت شوی. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې تر ډیره له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې په کابل، هلمند، کندهار، فاریاب، بلخ، بامیانو، کندوز او غزنی ولایتونو کې ثبت شوی دي. بېوزلي، نامني، بېسوادي، ناسم رواجونه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار کوي. له افغان حکومت غواړي چې په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه، څو د تاوتریخوالي له قضیو نه مخنیوی وشي. همدارنګه یاد کمیسون له حکومت غواړي څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون تصویب کړي. په ورته وخت کې د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د 2014 کال راپور کې یادونه کړې چې افغان میرمنې له تاوتریخوالي سره مخ دي، خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي تل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅې کړې دي. د یاد وزارت چارواکي په دې برخه کې له اړوندو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کوي. په دې وزارت کې د حقونو د برخې رئیس عزیزي عدالت خوا وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نه، بلکې په دې برخه کې راپور ورکونه بهیر چټک شوې ده.
د ښځو چارو وزارت تل په دې برخه کې کار او مبارزه کړې ده څو د هیوادوالو د عامه پوهاوي کچل وړسي. کله چې د خلکو د عامه پوهاوي کچل وړسي، د جرایمو ګراف راکمیږي. موږ په خپل کار اوس قناعت نه لرو، غواړو له دې زیات کار او فعالیت وکړو څو له کورنیو د تاوتریخوالي لمن ټوله سي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو یو شمېر مدافع بنسټونه وایي چې په تېرو 10 کلونو کې د ښځو په برخه کې هغه ډول چې لازمه وه کار نه دی شوی.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره،
خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو، کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د لګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
اردوونکو زو د خبر پښتونخوا هنګوتا هلته کې د امن په موضوع مشاوره شوې ده چې پکې د پېښور آرمی پبلک سکول د پېخې اهم ذکر شوې دي. طارق اورغزی ته وښی
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د امن په نامه یو ادبي غونډه ترسره شوه. په درسماندو سیمه کې د هفتې په ورځ ترسره شوې د غونډې ته د سیمې په کچه یو شمېر شاعران، ادیبان او دانشوران راغلي وو. د رڼا پښتو ادبي ټولنې د سوري لاندې ترسره شوې د دغې غونډې مشري د سیمې نا شاعر لال محمد اورغزی وکړه. د دې غونډې په وخت د ټولنې د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترګریز بریدغندنه وکړه او په پېښه خپل خفګان هم څرګند کړو. د ټولنې مشر لال محمد اورغزی مشال رډیو ته وایي په دې غونډه کې یو شمېر شاعرانو د امن په موضوع خپل کلمونه وړاندې کړل. دی وایي د غونډې مقصد دا و چې د شعر او ادبي نزاکت په ژبه د خپل اولس د بیدارولو، د هغې خوشحالولو او بلدا چې په سیمه کې د سولې، امن او سوکالۍ لپاره غږ پورته کړي. دې زیاتوي د سیمې خلک امن غواړي او دغه غوښتنه دوی په خپل شعر کې وکړه.
د شاعرانو مقصد دا دی چې په وطن کې امن او خوشحالي راشي، او په دې ټولې نړۍ کې د امن پیغام خور شي او دې خورولو دپاره لګیا دي. د مینې او یووالۍ دپاره کوششونه کوي، هلې ځلې کوي او د مورنۍ ژبې خدمت ترسره کوي. د پېښور کومه واقعه شوې وه یا داسې نورې کومې واقع شوې دي په پښتنو سیمو کې، نو په هغو ټولو باندې مونږ ټولو سره په غمرزۍ کې شریک یو.
په دې غونډه کې یو شمېر شاعرانو خپل قلمونه وړاندې کړل او د امن پر وسطو یې زور راوړو. په دې اړه صدیق الرحمن صدیقي په خپل شعر کې وایي:
څنګه خوشحالي او امن راشي چې نه بولو، زړونه او فکرونه مو دنیا سره پیوست دي. مننه. چې هر ځای شور ماشور دی، بدامنی لیونۍ شوې ده. هر ځای شور ماشور دی، بدامنی لیونۍ شوې ده. عملونه ښکاري داسې د جفا سره پیوست دي.
لطیف خان لطیف په دې امید دی چې کله خو به د دوی په سیمه امن راشي.
پښنه اسمان چې راوریږي په مونږ دا برنونه لکه امن راوړي. پښنه اسمان چې راوریږي په مونږ دا برنونه لکه امن راوړي. چې د ظالم گریوان ته ورسېدو لکه چې دا لاسونه امن راوړي.
لال محمد اورغزی د پېښور په پېښه خپل یو آزاد نظم وړاندې کړو.
په دې ګلونو کې خو ډېر امیدونه پټ وو، ملیار په زړه کې ورته لوی ارمانونه پټ وو. په امیدونو کې واړه ښایستونه پټ وو. د ګلستان ویجاړول ورځ مې نه هېرېږي، د سرو ګلونو شوکول ورځ مې نه هېرېږي، داسې نتر سکار کول ورځ مې نه هېرېږي. ای اورغزی ډېره ګرانه ښکاري، دغه یو خدای لرا آسان اخکاری، ورانه مکړې راته ورانه اخکاری. ځکه چې هرې خوا نغمې د خزان غږېږي، ځای په ځای سندرې کوي. ربه نغمې د پسرلي غواړو مونږ، خپه کې لویه خوشحالي غواړو.
امتیاز دلکش هم دغه ګیله لري چې داسې څوک نشته چې د دوی پښتنه وکړي.
په زړه باندې داغلو پښتنو کې امن راولي، زمونږ په جوماتونو او حجرو کې امن راولي. چې بیا سره یو ځای شي په خندا شي لوی واړه زمونږ، چې بیا سره یو ځای شي په خندا شي لوی واړه زمونږ. اوخ کې ګرځومه په لیمو کې امن راولي. ځینې شول بې کوره، ځینې مړه شول، ځینې اوسولو ورونه پرې بلېږي تور لوګو کې امن راولي.
یاد دې وي چې د رڼا پښتو ادبي ټولنې لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې غونډې په دوامداره توګه جوړېږي چې بګې د سیمې شاعران، ادیبان او دانشوران په پابندۍ سره ګډون کوي. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال ډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه اخري شي بي دي نور ازي چې ل منور شاه روستي لن خبرونه ورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې صوبایي حکومت به د مئی په میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوي. د لړکې نن د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته ویل دوی لا د وړاندې نه د انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دي، خو د الیکشن کمیشن له اړه خبرته د مئی میاشت خود شوې ده. د سند صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ په امام بارګه په ترسره شوی برید کې د وجل شو کسانو شمیر 25 ته رسیدلی ده. د دې پیښې تحقیقات کوونکی ټیم ویلي د پیښې د ځاینا جمع کړی شوی ثبوتونه ښایي چې دا یو ځانمرګي برید وو. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی، پکتیا، کندهار، کندوز او جوزجان ولایتونو کې د چانیزو عملیاتو پر مهال د شلو وسلوالو مخالفینو د وجل کېدو خبر ورکړي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې د عملیاتو پر مهال د ملی پوز درې سرتیری هم وجل شوي، خو وسلوالو په دې اړه لا هم مشال ریډیو ته سندې ویلي. د شام سرکاري رسنۍ او فعالان وای په دمشق کې لکتر لگا و کسان د لبنان د شیا زائرینو په بس په بمی حمله کې ووجل شو. سرکاري رسنۍ او په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د سار ټولنه وای چې په دې حمله کې شل نور کسان زخمیان شوي هم دي. د دې حمله پلا په شام کې د القاعده همکارې النصرة وسلواله ډلې منلې ده. او د یوکرین په ختیځ برخه کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو یو مشر پلان اعلان کړی چې د یوکرینی ځواکونو سره د جنگ پر مهال به 100,000 کسان متحرک کړي. الکساندر زخارشینکو نن ویلي چې د یاغیانو تر ولقې لاندې دونیتسک صوبه کې په عامه توګه د خلکو راپورته کولو عمل به په لسو ورځو کې شروع شي.
د اردن کو دا منور شاه چې تاسو ته د نن ورځې روستي لړن خبرونه او وړاندې کړل او د غرنګي تاسو کولی شئ چې د مشالې ډیو ټولې خبرونه په مشالې ډیو ډاٹ کام باندې او اوري او د غرنګي په مشالې ډیو ویب پاڼه کې تاسو لپاره خوندوري ویډیوګانې هم لرو. همدې سره د مشالې ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي، خو په همدې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. خپل کوربه سره لمومند او د مشالې ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.